السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري اوري د فا وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه د حکومت کار دی خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري د علماو شورا یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې په لوی اختر کې اوربند وکړي د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې خبريږي خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه افغان ولسمشر وایي سولې د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلای د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل چې اوربند وکړي د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د اتیا کلنۍ په عمر مړ شو د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي سولې د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلای د جمهوریت ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې سولې او نور ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په اړه کې مشورتي غونډه وکړه ولسمشر دغه مسؤلینو ته په خبرو کې وویل حکومت د سولې لپاره طرحې او پلانونه ترتیب کړي او هم په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو سیمې او نړیوالې ټولنې اجماع ترلاسه کړی ده او همدا چې د دې په وینا طالبانو په افغانستان کې د جګړې مذهبي سبغه له لاسه ورکړې ده ولسمشر د رسنیو له مسؤلانو وغوښتل چې د هیواد ملي مسایلو په اړه له حکومت سره د ملي اجماع پر رامنځته کولو کې هر اړخیزه همکاري وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي د دې شورا مشر کریم خلیلي نن په یو لنډ پیغام کې هیله وښوده چې دواړه لوري اوربند وکړي
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند
د طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تر هغه په افغانستان کې سولې نشي ټینګېدای چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري په خبره شوې خبر پاڼه کې د اتم خلاف د اوربن هیڅ یادونه نه شوې او مولوي هیبت الله اخونزاده ویلي چې له امریکا سره مستقیمه خبرې د روان لانجی وزنی حل لار ده د افغانستان د عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وی یو وخت مهاله اوربن د سولې خبرو ته زمينه برابرولای شي د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یو غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو نه نویو مکلي زول منځله د دې شورا رئیس او پخوانی ولسمشر او جهادي مشر او بخي صبغه الله مجددي وویل د افغانستان خپلواکۍ د افغان ولس او د مجاهدینو د اوږدو مبارزو جهاد او سرخندنو نتیجه ده او هر افغان مکلف دی چې دغه ارزښتونو ته درناوی وکړي او هغه په کلکه وساتي
امروز روز هر مجاهد است فداکاری ها و ایثار شده و این ما فراموش کرده نمیتونیم متاسفانه که امروز میخواهند که نام بزرگ و شهرت و عزت و حرمت این مقام را به خاک بزنند دشمنان اسلام دشمنان افغانستان خداوند اینها را جزا بده یا هدایت کنه
د خغل مجددی په وینا د افغانستان د وخت پاچا امان الله خان وتونه چې په 1919 میلادي کال کې د نړۍ ستر ځواک انګریزي استعمار الکری چې د افغانستان له خاورې لاس واخلي او استقلال ومني د نننۍ غونډې اکثرو برخوالو په خپل ویناو کې د افغانستان د خپلواکۍ په اخیستو کې د شاه امان الله خان غازی او د افغانانو قرباني وستایلې دغه راز د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبه د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي سبا د افغانستان د خپلواکۍ له نهه نوي کلیزې سره برابر ده د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله د دوی په بلنه د جمعې په ورځ کابل ته رسیدلې ده دا په څه باندې درې لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د اتیا کلنۍ په عمر مړ شو انان نن سهار د سویس د برن په ښار د ښار په یوه روغتون کې مړ شو د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن په یو بیان کې اعلان وکړ چې په خواشنۍ سره اعلانوي انان د لنډې مودې ناروغۍ له امله نن سا ورکړه انان چې اصلي مینې ګانا وه تقریبا د خپل ژوند ټوله برخه په ملګرو ملتونو کې خدمت ته وقف کړې وه هغه لومړنی تور پوستی افریقایی و چې په 1990 کال د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوه دورې دغه دنده پر مخ وړې وه انان او ملګرو ملتونو په ګډه د 2001 کال د نوبل د سولې جایزه د ښه نظم او د یوې نسبتا سولییزې نړۍ لپاره د کار کولو په خاطر ګټلې وه د پاکستان د کرکټ اپخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22م صدر اعظم په توګه لوړ وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے احلاف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
پندش پیته کلن عمران خان ته پرونده پاکستان د مرکزی پارلمان ل 322 غړو یو سلو شپګ او یا وکیلانو موافقه راه ورکړه. په دې ډول تحریک انصاف ګون مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګون مشر شهباز شریف ته چې شپګ نیوی راه تر لاسه کړی وی ماته ورکړه. پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 25 تر سره شوی او په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګون ډیر څوکۍ تر لاسه کړي او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور د انتخابات ل درغلې او ډکو. عمران خان ژمنه کړې چې په پاکستان کې به اساسي تغیرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوې صدر اعظم نومولی او په کابینه کې ډیر تغیرات راوستي دي. په هغه حکم کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې نن خپور شوی، لوکاشنکا د پراختیایي بانک مشر سیار هیروماس د اندري کابیاکو پر ځای د صدر اعظم په توګه نومولی دی. لوکاشنکا د صدارت لومړی مرستیالۍ ته پر یو نوي کس سربیره ډیر وزیران هم لري او پر ځای نوي ګمارلې دي. لوکاشنکا څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ده دستورالعملونه او سپارښتنې نه دي عملي شوي.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه د حکومت کار دی، خو افغان ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري. طالبانو شورا یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې په لوی اختر کې اور بند وکړي. بل لور ته د افغانستان په څلور د شولتونو کې د تازه سروې پایلې ښیي چې 93% کې افغانان له طالبانو سره د دایمي اور بند غوښتونکي دي. په روانه خبرونه کې د غزنی په جګړه کې د پاکستان د رول په اړه اوري او دا هم اوري چې په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز څخه په روزنیز مرکز کې زرګونه پولیس مسلکي زده کړې کوي.
یو زرو 1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو. مسلکي درس خلک چې موږ تربیت کړو 1500 تنه باید موږ فارغ کړو.
حقیقت سده او تاند څنګه 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرخه کې هم دغه ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه چې ګوند په امریکا کې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په تړاو علاقمندي زیاته شوې وایي چې په دې اړه پریکړه حکومت کولای شي. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري.
دغه تصمیم به بیا زمونږ جلال احمد جمهور رئیس سون او د رهبری کومه واده کومه مسله داسې پیښیږي خبرې اترې کوي. د نړیوالو مرستې چې دي هغه طبیعي ده چې زموږ لپاره اړینې دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او دا هر څه چې دي د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا غږ د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې خصوصي شرکتونو ته د افغان جګړې د مسؤلیت سپارلو په اړه د ولسمشر ټرمپ علاقمندي زیاته شوې ده. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړي، خو تر دې وړاندې د امریکایي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر هریک پرنس ویلي وو چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړې. سموده مخکې برېټانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز هم په یو راپور کې لیکلي وو چې د خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر هریک پرنس د افغانستان لپاره دی یو غیر دولتي پوزي ځواک د جوړولو وړاندې سکړی. د سرچینې د معلوماتو لمخې د پرنس د 2 کلن پروګرام لمخې بعد افغانستان په جګړه کې څه کم 15,000 سرتیری او شاوخوا سل الوتکې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې کارول کیږي، چې په دې ترتیب به په افغان جګړه کې د امریکا کلنۍ لګښت له 10 میلیارد ډالرو هم کم وي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د جګړې له خصوصي کېدو سره جدي مخالفت ښیي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زاسای وطن دوست:
سپیکر موږ اجازه نه ورکوو، افغانستان د داسې خاوره نه ده چې داسې خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی خپل پریکټس وکړي او یا خپل بزنس وکړي.
د ښاغلي زازی په خبره د امریکا متحده ایالاتو ته پکار ده چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر ځای افغان ځواکونه پیاوړي او په دغه هیواد کې د یوې دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په هدف خپلې هڅې تیزې کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولی شي، خو افغان ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع توان لري. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر لیوالتیا زیاته شوې ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي پایلې به خطرناکې وي. زموږ همکار حدیث پردیس د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره په دې اړه خبرې کړې.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی چې خصوصي سي، ولې نظام او جنگ مو نه ولیدلی چې خصوصي سي. جنگ او نظام دا بیل قوانین لري. یو څوک چې د فیلن په امریکا په افغانستان کې عملا جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانین ته تړلي نه دي. حتی په 2 کلو کې په کراتو مراتو افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلا قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دا به د افغانستان قانون څنګه ومني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګناه خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي.
کله چې تاسو یې غبد او عواقب ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې کچیرته جګړه خصوصي کیږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپل د امریکا قوانینو ته درناوی نه لري، نو دا به یو لوی ستونزه جوړه کړي. نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کیږي؟
زه به تاسو ته بل ووایم چې دا جنگ اصلا په افغانستان کې دا جنگ روان دی. دا روان جنگ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی سي او نه په خپل رسمي. 1,50,000 امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنگ ونه ګټه. دوی په دې جنگ کې ناکام دي. دا جنگ نه افغانان ګټلی سي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلی سي او نه امریکایان ګټلی سي. جنگ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسېدې ته چې اوس خو دوی نسبتا د نظامیان د دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کوي هغه دوی خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره، دوی وایي چې کچیرته امنیتي وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته. نو څه فکر کوي کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دوی د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نور ستونزې زیږوي؟
بدون شک هست دا به نور ستونزې وزیږي. که د امنیت بهبود لپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له حالت نه لوړي؟ تاسو پیږي یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې 1,500 ډالره، د میاشت 3,500 ډالره، تر 15,000، بلاخره د خوراک او رفتمات 3,000 ډالره یو میاشت هزینه نیسي. ولې دغه پیسې د افغانستان ولسمان نه مصرفوي؟
که د افغانستان جګړه خصوصي شي نو د افغانستان لپاره به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپو محمد اګل مجاهد څرګندونې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې علي شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د اختر په شپه ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبه پر ورځ په یوې خبري غونډه کې هیله مندي او خود چې دواړه لوري د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. له دې سره د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وایي اوربند باید دوامدار وي چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. محمد یوسف زدران پی رپورټ لري.
د لوی اختر لره رسیدو سره د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا په یو غږ له افغان حکومت او طالبان غواړي چې د اوربند په اړه د خلکو غوښتنو ته لبیک کوي. کریم خلیلی او مولوی قیام الدین کشاف وایي د دې اړتیا ده چې افغانان لوی اختر په امنیت او آرام فکر کې تیر کړي. ښاغلی خلیلی د شنبې په ورځ له دواړو لورو وغوښتل چې لکه د کوچني اختر په څیر د قربانۍ په اختر کې هم اوربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم
دیوی د طالبانو د ټول تحریک په ځانګړي ډول د دغه ډلې رهبری غوښتنه کوي چې اوربند اعلان کړي او د افغان حکومت او د طالبانو د تحریک لخوا د اړخیزه اوربند اعلان او رعایت شي. مونږ هیله منو چې دا ګام واخیستل شي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د کعبې د امام په شمول د اسلامي نړۍ لسګونو علماو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. له هغې وړاندې نږدې 3000 افغان علماو هم په کابل کې د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د جګړې پر وړاندې فتوا ورکړه او روان جنگ یې حرام وباله. له هغې څو میاشتې مخکې بیا د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان علماو د اندونیزیا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د سولې خبرو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان جګړه نظامي حل نه لري او د هم په هیواد کې دور بند ژر ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف مخکنیو غونډو او د علماو دریس ته په کتو وایي چې دوامدار اوربند باید اعلان شي چې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي.
علماو په غوښتنه او د دې کړېدلي ملت په غوښتنه مونږه د دواړو خواو نه داسې اوږده اوربند چې د سولې د مذاکراتو لپاره لاره واره کړي غوښتنه کوو. خدای دې وکړي چې د اختر دغه شپې او ورپسې ورځې او میاشتې د افغانستان ملت په صلحه کې تېرې کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي د اوربند اعلان په اړه مشورې روانې دي او ولسمشر غني به ډېر ژر په دې اکله وروستی دریځ اعلان کړي. په کوچني اختر کې د حکومت د اوربند اعلان وروسته طالبانو هم د دریو ورځو د اوربند اعلان وکړ چې دا بې ساری ګام د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو. اوس تمه دا ده چې په لوی اختر کې هم اوربند وشي او د بیا غزیدو سره په دغه هیواد کې د سولې د خبرو زمینه برابره شي.
د سفان زدران په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عالمانو سولې شورا یو ځل بیا له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د یو دوامداره اوربند لپاره موافقه وکړي. بل ورته د افغانستان په څلورو د شو ولایتونو کې د یوې تازه خپرې شوې سروې پایلې ښیي چې 93% کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتونکي دي. دغه سروې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغان ښځو شبکې او صلاح کنسرسیوم لخوا له 4,025 سره د مارکو پر احساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی برید پر غزنی طالبانو ډلیزي حمله او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې ان د اختر په ورځو کې هم د خلکو ترمنځ د اوربند هیلې مړاوې کړې دي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
دغه سروې چې د اروپایي ټولنې په مالی مرسته د افغان ښځو شبکې او سلا کنسرسیوم لخوا ترسره شوي، 93% پوښتل شویو کسانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. د سروې مسؤل مرتضی حقیقت د شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل
4,762 انټرویو یاده سروي په سلور دیش ولایتونو کې ل 4,025 کسانو سره د مرکول لارې شوې ده. په سروي کې 93% کسانو له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده، خو وسلنه نور د اوربند پلوي نه دي. موږ د راپور پایلې له حکومت او د سولې لالي شورا سره هم شریکو.
د دغه سروي پایلې ښیي چې له هر لسو کسانو اته تنه د سولې ټینګښت هیله مندي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی برید پر غزنی د طالبانو ډلیزي حمله او په بغلان کې د طالبانو پلاس د افغان سرتیرو وشنی د اوربند د چنګخت هلی امتی کړی دی. د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی بیا د شنبه په ورځ ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا او علماو شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند غوښتونکي دي. خغلی خلیلی په دې اړه په ځنګړي پیغام کې هله څرګنده کړي چې دواړه لوري په دې اړه مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان په لسکلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې دواړو لورو موقت اوربند اعلان کړی و چې ولسونه یې هم تود هرکلی وکړ. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې یونس فکور د خلکو له دې نظر پوښتنې ملاتړ کوي، وایي افغانان له جګړې ستړي شوي او دایمي اوربند او سولې غوښتونکي دي.
دا جګړه د افغانستان خلک نه غواړي او زه دا نظر پوښتنه نور ملاتړ کوم. دا جګړه نفرې نه ده، دا باید قطع شي، نه یوازې په اختر کې بلکې د افغانستان خلک غواړي چې دا دایمي سي او پر سیاسي موخو باندې د خلکو وژن د افغانستان د خلکو ارزو نه ده او طالبان دې په دې پوسی چې دا د دې جګړه درو نقل یې دلې مانان لري.
نموړي ویل چې وسلوال طالبان باید د خلکو نظرونو ته ارزښت ورکړي او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. خو تر اوسه افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره پنځه صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د غزنی د ولایت ځینې استازي وایي د غزنی په جنگ کې د پاکستان په لاس لرلو سربیره حکومت هم د دې جګړې په مخنیوي کې کمزور عمل کړی دی. د ولسی جرګې د غړو له ډلې علي اکبر قاسمی د شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې دوی له پخوا راهیسې د غزنی د ګواښل کېدو خبرونه له حکومت سره شریک کړي خو لازم پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي حکومت په دې برخه کې مسؤل دی او خلکو ته باید وضاحت ورکړي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت یو شمیر استازي وایي سره له دې چې پاکستان د افغانانو دښمن دی او د غزنی په جګړه کې لاس درلود، خو حکومت هم د دغه جګړې په مخنیوي کې سم عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې له دغه غړو نو علي اکبر قاسمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د غزنی د ګواښل کېدو په اړه ځینې اطلاعات له حکومت سره شریک کړي وو، خو حکومت ورته جدي پام ونه کړ. مونږ تاییدوو چې کمزوري ډیره لویه وه او د غزنی د ویجاړېدو او د سلګونو ځوانانو چې د هیواد اساسي پانګه به د وژلو سبب شوه، خو د پاکستان مداخله پکې له لمر نه هم روښانه وه. د غزنی له جګړې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته لاړ او د پاکستان له حکومت یې د غزنی د جګړې او په دغه جګړه کې د وسلوالو پاکستانیانو د ګډون په اړه توضیحات وغوښتل. بلخوا د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی تیروني وویل چې د غزنی په جګړه کې پر طالبانو سربیره پاکستانیان، عرب او چچنایان هم شامل. د غزنی پر خار تیروني وسلوالو طالبانو برید وکړ چې د امنیتی ځواکونو او طالبانو د نښتو په نتیجه کې د دغه خار ډیری سیمې ویجاړې او دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه چې د غزنی په جګړه کې د وژل شوو پاکستانیانو مړي پاکستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ ثبوت ترلاسه شوی نه دی چې له غزنی نه د پاکستانیانو مړي لیږدول شوي وي. مونږ دغه بې بنسټه تورونه ردوو. سربیره پر دې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د ټینګښت او د سولې په راوستلو کې له افغانستان سره د همکاریو پر ژمنو ولاړ دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دې هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي، خو زیاتوي چې د خلکو پر وړاندې حکومت هم مسؤل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وایي
حکومت په راس کې مسؤل نه دی خلکو د امنیت ساتنې، د خلکو د جګړې ساتنې. داسې په غزنی کې داسې واقع اوس موږ پوهېږو چې پاکستان خو زموږ دښمن ته دا کار کوي، مداخله هم کوي، په کلونو کلونو ګډوډه دا د حکومت مسؤلیت نه کموي.
ښاغلی امرخیل وایي د هیواد کشفي او استخباراتي برخې کمزوری لري او حکومت باید په دې اړه خلکو ته ځواب ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ولسمشر له سپارښتنو سره سم د غزنی د پیښې څرنګوالی ارزول کیږي او جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په قندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وایي هر کال زرګونه پولیس د مسلکي زده کړو ترڅنګ په اختصاصي برخو کې هم روزي چي د کار د پولیسو سره د هغوی د دندو پر مهال د جرایمو په کشف، د بشري حقونو په تامین او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مرسته کړې ده. محمد صادق اختینه د پولیسو دغه روزنیز مرکز ته ورغلی او په اړه رپورت لري.
دا په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز دی چې د جګړې لکرشو تازه راستنه شوی پولیس پکشي د نو وسلو استعمالول او ګڼ نور پوځي مهارتونه زده کوي. د کندهار د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال عبدالشکور خالد اریوال وایي د تیر خلاف اوس د ملي پولیسو ظرفیتونه لوړ شوي او دوی په تیر کال کې 2600 تن افسران او ساتنمنان چې وویشتنه یې ښځینه افسرانې وې د ترهګرۍ سره د مبارزې، د نشه یي موادو د کشف، د بشری حقوقو په تامین او ګڼو نور برخو کې روزلی دي. دا ریوال په خبره دوی پلان لري چې سږ کال هم له 3000 څخه زیات پولیس په اختصاصي او اساسي برخو کې وروزي.
موږ پلان چې موږ ته د وزارت داخلي راکول شوی دی اختصاصي کورسونه، موږ یو زرو 1500 شپېته نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو او اساسي کورسونه چې یا مسلکي درس خلق چې موږ تربیت کو یو زر او وسو تن باید موږ فارغ کو چې جمله په شش کال کې موږ باید 3200 شپېته تن او ناسیا ذکر د مختلفو کورسو څخه موږ د فارغ کو.
په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زیاتوي روزل کېدونکو پولیس بلز د کړو ورسته د کندهار ترڅنګ په زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې په دندو ګمارل کیږي. بلخوا د کندهار د پولیسو پر روزنیز مرکز کې په زده کړو بخت ملي پولیس وایي چې دوی ته په دغه مرکز کې د تلاشي، د ځان څخه د دفاع او د وسلو د استعمال ترڅنګ ګڼ نور نظامی مهارتونه شودل سوي.
دلته چراغلی دلته مشته تعلیم کدام وایي، سواد موزم وایي، نظامی درسونه وایي او نور تکتیک درسونه مرته وایي، نور داسې ډیر سره ته وایي چې موږ یې زده کړو. د اخرته ویل ورور موږ انده کړی دی، ورور ورزش مکړی دی، راکټ پکاو داسې نور ور نور راسته سلاوي چې موږ ور درسونه ویل دي او نور موږ غواړو چې پر مخ باندې بلاړ شو. موږ ډیر خوشاله دلته او معنا ته نور د ځوانانو سمې لکو چې ورور راشي دلته دلته خپل زده کړی وکړي.
په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز ترڅنګ دا مهال د سټاف کالج په نوم د کورنوي چارو وزارت دا انلاین زده کړو په یو جلا تحصیلي پروګرام کې د 12 ټولګوي فارغ پولیسو ته د لیسانس ترکچي د حقوقو، سیاست او پوځي تنظیماتو په برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
په متحده ایالاتو کې کارپوهان په دې کار کوي چې څه ډول د وای فای له طریقه چودونکي مواد، باروت او نور مهمات کشف شي. په دې اړه لیسمت ساروان اورو.
د امریکا د نیو جرسی رټګرز او پرنسویک د پوهنتونونو څیړونکو بریالي شوي چې یو داسې سیستم جوړ کړي چې د وای فای د سیګنالونو په وسیله په شاوخوا کې وسله، کیمیاوي مواد او بارود کشف کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د دې څیړنې پر اساس به په لنډ وخت کې د وای فای سیګنالونه د کیمیاوي او چاودیدونکو موادو، بمونو او وسلو د موندلو لپاره پر وی ارزان او اسانه وسیلې بدل شي. د دوړو په هنتونونو څیړونکو د خپل کشف په اړه د توضیحاتو د ورکولو په محل وشو چې بي سیمه سیګنالونه په څه ډول د خلکو په بکسونو او بیګونو کې خطرناک شین په څومره دقت موندلای او یا د معیاتو اندازه اټکلولای شي. د څیړونکو څو از مشتونو یا تجربه وشو چې د دې سیستم دقت په سلو کې 15 نیوی دی. دوی هیله لري چې دا سیستم به د موزیمونو، لوبغالو، شوونځیو او نورو عمومي ځایونو د امنیت په خوندي کولو کې وکارول شي. د دې سیستم لپاره یو وای فای او دوه یا درې انتنونه پکار دي چې یو انتن د سیګنال د لیږلو او دوه نور د سیګنالونو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. دا سیستم وروسته لدی چې سیګنالونه باکس د سکاول یا بیک ته ننوزي په هغه کې موجود شان معلوموي. همداراز هغه سیګنالونه چې د وسلې، المونیمی قوطي، لپټاپ او بیټریو په شان جامد و شانو څخه خبریږي کشفوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي، او هم د خپل خوخي مطالب ریپورتونه د افغانستان نړۍ خبرونو پکې هم لوستل شي او هم اوریدل شي. دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرام ل لندو خبرونو وروسته اوریدل شي. اوس 3 بجې کې دونکو دی ل نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لندي زورو.
افغان ولسمشر روای سول د تړلو دروازو او سیاسي اجماع پرته نشرت لای. د جمهور ریاست لخوانن په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سول او نور ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپی، تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمیر مسولانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه وکړه. د افغانستان د سول عالی شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. د دې شورا مشر کریم خلیلی دغه څرګندونې نن په یو لنډ پیغام کې ورسره له هغې وکړه چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخوندزاده نن د لوی اختر په مناسبت یو خبره کړي. خبر پانه کې وویل چې تر هغه په افغانستان کې سول نشي ټینګېدای چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو 99 مکلیزه اول منزله سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 مکلیزه سره برابر ده. د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. دا په څه باندې 3 کیلومتره زل دی چې د فوټبال یو بهرنی ملي لوبډله افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. دا خبر د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن نن په یو بیان کې ورکړ او وی ویل چې انان نن سهار د سویس د بیرن خان په یو روغتون کې سا ورکړه. د پاکستان د کرکټ اپ خوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري او د دواړو خبرې به د اوکراین سوریه پر کړکیچونو او د نورد ستریم 2 د پایپ لاین پر پروژې چې امریکا ورسره مخالفت کړي متمرکز وي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د فلسطین د فوټبال لوبډله د افغان لوبډله سره د سیالۍ لپاره کابل ته راورسیده. فلسطینی لوبغاړو ته پرون د جمعې په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې له کوزیدو وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون لخوا تود هرکلی وویل شو. فلسطینی لوبغاړو ویل خوښ دي چې په کابل کې دي او هیله لري چې د یکشنبې په ورځ به له افغان لوبډلې سره جالبه سیالي ولري. د دواړو لوبډلو ترمنځ د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیزې د نمانځنې په مناسبت سبا د یکشنبې په ماښام دوستانه لوبه کیږي. تر دې وړاندې په 2013 میلادي کال کې تر لسیزو جګړو وروسته د پاکستان د فوټبال لوبډله لومړنۍ لوبډله وه چې کابل ته د سیالیو لپاره راغلی وه. هغه لوبه 3-0 پر وړاندې د افغانستان په بریا پای ته رسیدلې وه. افغانستان او فلسطین بیا له دې وړاندې 2 ځله سره مخامخ شوي چې یوه لوبه فلسطین ګټلې او دوهمه هم مساوي شوې ده. د افغانستان د بایسکل ځغلونې لوبډله د سیالیو لپاره د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې ده. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس محمد حسین حمیدی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د بایسکل ځغلونې په دغو سیالیو کې چې نن پیل شوي ګډون کړی او تر دې د مخه روان دي. دا سیالۍ د 160 هیوادونو څخه د لوبغاړو په ګډون نن له لاهور څخه تر سایواله پورې پیل شوي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون په وینا په دغې سیالیو کې د لوبډلې د اصلي لوبغاړو تر څنګ د بلخ، بامیانو او خوست څخه هم تکړه لوبغاړي غوړه شوي او په سیالیو کې ګډون کړی دی.
او رسته خبر دا چې د افغانستان په شمول د سیي لوبډلو اتلسم پړاو سیالۍ نن د اندونیزیا په پلازمېنه جګارتا کې په رسمي مراسمو پیل شوې. د افغانستان ورزشي کاروان هم د شپاړسو رشتو څخه د لوبغاړو په درلودلو سره په دغو مراسمو کې ګډون کړی او لومړني لوبغاړي و چې میدان ته ښکته شول. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي چې په دغو سیالیو کې په مجموعي ډول 8 لوبغاړو ګډون کړی. دا سیالۍ د 45 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د سایکلینګ، بیسبال، سیلنګ، کبډي، سوکوهنې، جمناسټیک، ووشو، ګالف، هینډبال، والیبال، فوټبال، شوټنګ، هاکی په شمول په 40 لوبو کې ترسره کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وی له خپل ټولو امکاناتو په استفادې به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نو غاړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غواړي د امریکا له متحد ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلې په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلې دي، خو تر دې دمه د دغو لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړي مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time.
Thank
just
you
to discuss
much. I really appreciate this.
Yeah, just to discuss
the afghanistan par da malgar milatuno zangade astaz manan la de che mukam waqt raklo so pa afghanistan ke da sole da proses da rusyo parmaktaguno pa la ta sara khabari ulor gwaand da urban la masale che pa 13 akhtar ke usho khpal bahas pail kram تاسو وضعیت څنګه ارزوي او څه فکر کوئ دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمينه برابر کړې ده؟
دیس ډیولاپمنت هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
I really think that the recent trend is unprecedented and also very very positive. I think we have to look at the whole range of
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. مونږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. قربان عملی او د لامس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله له افغان ځواکونه په غېږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې، چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
World Kabul Process Meeting on Peace, and this is supported.
Yeah, the main problem is there that Taliban
هو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار کړي چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کینی. نو سبا دوی شي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
نیګوشیټینګ ټیبل.
یو رائټ اباوت اسکینګ دټ کوېسچن. یو سی دټ کابل پروسس میټینګ اف فبروري دټ وان مور ثینګ.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو لاره حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وی غواړي ل امریکایانو سره خبري وکړي. ل افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډېر منفي و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسېدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that
manana hundaus chem gautaso maraka ko talibano che ladira waqt la america sara da sole da khabar ghuxtana kawala du khpal lumrani hili tarasidali de aw pa doha ke la amerikai charwa ko sara lidali de pa de khabar ke albata da afghan hukumat astazo barkhana darlodala da dawal khabar che pa hagi ke afghan hukumat ghair hazir wi تاسو سره ډول ارزوي.
We have to look at what Taliban is saying, right? But Taliban is saying that this conflict is that between what they call the occupiers or the international community.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیچ چا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه چی شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغوی راضی شي. زه دلته د خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په سازولې نه کوم، خو دا ضروری ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
It is said that the peace process is not something easy. This is a very complicated process, and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are involved.
Like saranga che vel shwe da afghan sole process pechale da Pakistan Iran aw da sim zin nur hewaduna ham pa da process ke khel di kasa ham afghan hukumat hat sokra che sim zay jmar amsta kri kho baryale na sho no da afghanistan khalak aw da nazar khawandan wasl yunama sakha che da malgaro milatuno astazitop kawi pa afghanistan ke da tabaqul ri che په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. کته سودا وایي چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبول شي؟
This is our ultimate objective here, for staying in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan governments. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې موږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. موږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دې خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسې کانفرنس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له موږ څخه ونه غوښتل شي، موږ نشو کولای دا ډول کانفرنسونه جوړ کړو. خو د کابل کانفرنس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ،
چې پایلې ډېرې خېوي. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کنفرانس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې موږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو، او تر څنګ به یې له ټولو اړخونو سره، که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
We don't have any special prejudiced positions. We try to talk to everybody and we try to listen to everybody so that we can help the process from an objective, impartial point of view.
Tande Tangi.
دا ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هر کال هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي څخه فارغيږي د کانکور امتحان ورکوي، چې یو لوی شمیر په دې امتحان کې بې نتیجې کیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ول زده کوونکي په کانکور کې ناکامیږي، او هغوی چې غواړي په دې امتحان کې کامیاب شي کومو خبرو ته باید پام وکړي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دنی ناسالم می بوختیا ویلری
دا اول گام د ناکامی د چ دوی وای ک بیا مون به نتیجه پاتسه ول به نتیجه پاتسه
سم انتخاب د سم پارچه حل سره چ زمین مشی خې نتیجه ته رسوی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1499 پر 1499 کلونو د کانکور پایلې اعلان کړې. په دې امتحان کې چې 1,45,500 زده کوونکو ګډون کړی وو، 6,015 د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو، 2,499 تنه نیمه عالي تحصیلي موسساتو، او 6,83,003 تنه خصوصي موسساتو ته کامیاب شوي. خو تر نونه زرو ډېر زده کوونکي بې نتیجې شوي دي. هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي، د بېلابېلو عواملو له کبله یې خپل درسونه په سم ډول نه دي تعقیب کړي، او په همدې سبب د ژوند په یوه مهمه مرحله کې یې له ماتې سره مخ شوي. دا نورستان اوسیدونکو احمدین سونړی یو له دغو زده کوونکو څخه دی.
کانکور ته ما سم امادګیم نیولې نه وه. هغه خلک خو دلته چې ګورې اوس په میاشتو میاشتو ورته پراته کتابونه مخ یوه ورقه اړی بله ورقه زور او زیر باندې ګورې. موږ بیخي هغه ورقه د کتاب د مخه نه ګردم پاک نه کړو، بیخي هغه نو کتاب مخ بیخي موږ واسکلی نه و. همداسې اټکلي راغلی او بیا امتحان ته کښېناستنو.
د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید احمد طوفان بیا وایي، زده کوونکي د ښوونځي په وروستیو کلونو کې په ځینو داسې مسایلو ځان مصرفوي چې دوی له درسه راګرځوي، او هماغه وي چې په کانکور کې هم بې نتیجې شي.
ځینې ناسالم بوختیا وی لري چې یا خصوصا په کلیوالو سیمو کې د ځینې وسلوالو ډلو سره دوی ګرځي راګرځي، له هغوی سره بوخت دي. یا ځینې نور تفریحي بوختیا وی لري چې مثلا یا کرکټ کې بوخت دي، یا مثلا موبایل کې اخته تر ډېره گیمونه کوي، په فیسبوک کې لګیاوي، یا مثلا د شپې تر ناوخته پورې ټلویزیون ته ناست وي، سریالونه ګوري، فلمونه ګوري. ما ډېر کله کتلې په خپل ټولګي کې چې د ښوونځي د ازموینې وخت دي، هغه د ازموینې په ورځ ډېری د سیالکان ما لیدلي چې په هماغه ورځ دوی ته نه معلوم چې موږ نن کوم مضمون امتحان ورکوو، یو له بل نه پوښتنه کوي نن څه شي مضمون لرو. تر دې حده پورې دوی دومره بې پروا او بې تفاوته دي.
نور محمد فرحت بیا د زده کوونکو په وړاندې یو شمېر نورې ستونزې رامخته کوي چې په وینا یې په کانکور کې د دوی د ناکامۍ سبب کېږي.
د امکاناتو نشتون، د امکاناتو نشتون په دې معنا ده چې مثال هغوی ته په مکتبونو کې مسلکي استادان نشته، یا د هغوی لپاره یا هغه امکانات مثال کتابونه د هغوی لپاره نه دي برابر شوي، په پوره اندازه هغه ته نه دي رسېدل شوي، او هغه لابراتوارونه چې مثال په عملي کارونه هغه سره ته ورسوي هغه امکانات د هغوی ته نه دي برابر شوي.
په کانکور کې د زده کوونکو د ناکامۍ یو بل لامل د کانکور د مسایلو په اړه نه پوهېدل دي. زده کوونکي وایي دوی ته په ښوونځیو کې د کانکور په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي. خو د پوهنې وزارت ویاندا نوریان نزهت نجرابی بیا دا خبره نه مني.
په ټول افغانستان کې دا پروګرام موجود لري، او زده کوونکو ته د کانکور په اړه معلومات ورکول کېږي. دا چې کوم سوال نه راځي او څنګه انتخاب وکړي ورښودل کیږي. عملاً دغه پروګرام شته او د معرف وزارت له خوا عملي کیږي.
خو امر الله انداز چې سکالې د کانکور امتحان ورکړی، د پوهنې وزارت د ویاندې خبره ردوي.
په مکاتبو او په ښوونځیو کې دا معلومات هیڅ نه ورکول کیږي. زه چې د امتحان صحنې ته نه وتلم، هلته زه نه پوهېدم چې دا اول به انتخاب کوم، اول به سوال لوم چې به کوم. هلته بیا استاد تشریح کړو، هلته بل ملګرو نه بشانه پوښتنه وکړه چې دا سره خم کیږي. په ښوونځیو کې دا معلومات نه ورکول کیږي.
هغه زده کوونکي چې په کانکور کې بی نتیجې کیږي، ډېرې د کورنۍ په فرمایش یا خپله نور له درسونو سره رابطه پرې کوي او د یوه کار په لټون پسې ګرځي. خو د کانکور د تیاری استاد سمیع الله نصرتیار احمدزی په دې باور دی که دا زده کوونکي هڅه وکړي، په دویم ځلې د کامیابیدو چانس شته.
هغوی باید خپل درسونه داسې جوړ کړي، فرض مثال دغه مونږ 24 ساعته لرو، 8 ساعته باید مکمل کار وکړي چې هر کار وي په 8 ساعته کې خلاصېږي، 8 ساعته خوب وکړي او 8 ساعته درس وایي، ښه منظم رسېږي. دوی په خپل درسو باندې 24 ساعته پوره کیږي، نو دوی باید مخشوش ونه شي، دوی باید داسې مایوس ونه شي چې والا یو کال مونږ بې نتیجه پاتې یو، دا دویم کال کې که بی نتیجه پاتې سو بیا به څنګه وکړو. نو دغه خبره چې دوی کوي دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا مونږ بی نتیجه پاتې سو. ولې بی نتیجه پاتې سي؟ هغه کس چې هم مکتب ته ځي، هم اول نمره د خپل صنف ده، هم کار کوي، هم درس وایي، هغه کامیابیږي، ته به مالجوي کې. نو دوی باید خپل زحمت وباسي، دوی هم کامیابیږي. خو داسې نه ده چې هغه طب کې کامیابیږي، هغه سره دوه خولې وي، دوه سر وي چې په عین زمان کې دوه مضمون درس وایي، او دې سره یو ژبه وي، یو خوله وي، یو مضمون وایي، ټول کامیابیږي. خو منتا چې یو سیستم ولري، یو منظم تقسیم اوقات ولري درس دپاره، کامیابی داسې هیڅ مشکل نشته.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار یې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
دا چې ولې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې کیږي، دوی د امتحان په مهال کومې تیروتنې کوي، او که زده کوونکي غواړي د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د عمومي ریاست له مشر پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یو ښکارا دلیل دا ده چې درس نه وایي، یعنی هغوی ډېر احتمال دا شته چې بې نتیجې شي. نور کوم تخنیکي اړخونه دي چې مثال دوی د سوالونو د حل کولو په وخت کې هغو ته پام نه کوي او هغه سبب کیږي چې دوی بې نتیجې شي؟
یو دلیل دغه دی چې دوی چې ښه پار چلوي ښه انتخاب نه کوي. بل دلیل یې دغه دی چې کله چې په کتابچه کې کوم سوال دوی حلوي او هغه غواړي چې انتقال یې کړي ځواب پاڼې ته، هغه سمه بڼه یې نشي انتقالولی. سوال د کتابچه کې ټیک کې 15 سوال، کله چې رسوي ځواب پاڼې ته 4 سوال کې ترې تور شي. او بل د رواني حالت هم پازمنه باندې ډیر تاثیر لري. که یو دو طلب یا یو زکریال یا زکونکي په هغه قوي مورال باندې ازموینه تران شي، متکی په ځان نوي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړی نوي او ډیر مطمئن سانې تران شي، کله دې حتی یو دو طلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولای.
لاړې زکونکو سره چې موږ خبرې وکړي، هغه دغه یو ستونزه یاد کړه چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډیر معلومات نه ورکول کیږي. دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي؟
چې موږ ته متوجه دي لوړ زده کړو وزارت، لوړ زده کړو وزارت د مغل لومړی شیبونه چې یو زده کوونکی د ولسم ټولګي غواړي چې لوړ زده کړو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي. همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې ده په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کیږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادیږي. په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب، د کودرشتې، د کتابچې، د ځواب پاڼې، د هر څه ورته تعریف شوي دي.
یعنی تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسې په دې برخه کې څه همغږي شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړي؟
دا خپلې ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړی اداره د مستقل اداره د معرف وزارت د خپل د طالبان لپاره د خپل پروسیجر لري چې څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دي موږ کړی دي. معرف وزارت هم په کار دي چې په 12 صنف کې د ما وړاندیز دی که مثلا تمنلو وړ وي په 12 صنف کې د اقل د 4 میاشتنۍ ازموینه وروسته که دوی یو ساعت درسي ورکړي د کانکور لپاره، اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي، د پایله باندې مثبت اغېز
ولري
انتخاب یو بل مسله د کچیر ز د کون کی غواړي دا س انتخاب وکړي چې دوی خه نتیجه تر لاسه کړي کوم خبره ته باید پام وکړي
ک 50% دوی اغز دکړه پوها د نتیجه ټاکی 50% انتخاب ټاکی سم انتخاب د سم پرچه حل سره چې زمشي خې نتیجه ته رسوي او نه سم انتخاب او سم حل د کتاب چې بیا هم دوی غلط نتیجه ته رسوي متاسفانه د مو پټولونه کې انتخاب له کور راځي او بیا چې کله د وټله پرچه حلوي پرته لدین چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړی دي مغ د کور انتخاب کړی سوي
نو دلته مثال یو ځدکون کې د هغه غواړي تپ ته کامیاب شي یا حقوق ته خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابی دی شي د خوخي پونځي خو اقتصاد نه نو ضرور ده چې باید اقتصاد انتخاب کړي
څوک چې تب غواړي هغه به قوي هوټ غواړي هغه باید په دې باندې مطمئن شي یو سل شپېته سوال چې ماته راځي او نو یو سل شپېته که حل نه کړم یو سل نه پنځوس خو باید حل کړم حداقل یو سل پنځه پنځوس خو باید حل کړم تر یو سل پنځوس خو باید حل کړم او که دې نه حلوي نو باید ځانته دویم انتخاب هم ولري دریم انتخاب هم باید ولري چې باید دویم او دریم انتخاب داسې پنځه انتخاب کړي چې که تب نه خطا کیږي هغه پنځه ته لاره پیدا کړی شي دا طلب چې کله وایي چې ما یو سل څلوېښت سواله اطمینان لرم چې حل کړي مې دي دا د انتخاب د یو سل دېرش نه وکړي ځکه موږ خپله په دغه خپل اطمینان باندې کله غولېږو موږ هغه څه چې وایو چې موږ یو سل څلوېښت حتمي حل کړي دي هغه یو سل څلوېښت حتمي نه وي کېدای شي یو سل دېرش حل شوي وي دی انتخاب د یو سل پنځوسو نه کوي خو کتابچه یو سل دېرش راوځي بنان څه چې غواړي هغه ته لاره نشي پیدا کولی
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي
اول باید سوالونه حل شي د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب 204 نه یو باندې مسایکل به نتیجه لري چې واجد شرایط اعلان ک دلیل دغه دی چې د په 204 نه یو نمبر باندې خو نور 15 تم لارې سره خو د ناسم انتخاب چې تپ بل اخر وته په تم لار پیدا نه کړل او په دغه نمبر باندې به نتیجه پات شو
ځینی زدا کون کی کانکور یو چانس کړنی وای څلور جواب پختنی دی بس نه کی کوي خامخه به دا صحیح را وزیمنګ به کامیاب شو آیا کانکور یو چانس ده
زه په دې عقیده یم چې کانکور نور چانس نه دی کانکور مطلق په پوهه پورې تړلی دی که څوک پوهه ونه لري او آمادګي ونه لري د کانکور لپاره د ښوونځي دوره یې ښه نه وي تېره کړې او ښه پوره آمادګي ورته ونه لري په هیڅ صورت نور له دې وروسته به لوړ زده کړو ته د چانس لاره پیدا نه کړي ځکه کانکور شفاف شوی دی پاک شوی دی دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي
وروستۍ پوښتنه دا ده که یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي کومو ټکو ته باید متوجه وي
یو خو خپله آمادګي ده چې باید مطلق آماده واوسي ازموینې ته بل رواني غښتلتیا ده چې باید رواني په لحاظ باندې د ډېر حاکم وي په ځان باندې د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانه شي خپل اخلاقي جرأت باید ولري د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړل شي د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري د کانکور تخنیکي اړخونو نه مخکې له دې نه چې کانکور ته راشي باید کافي معلومات ولري چې زه چې ځم د کوم ځای نه باید پیل کړم څومره وخت ورته لرم ځان څنګه وخت سره عیار کړم په آخر مې اول کې کوم کار باید وکړم په آخر کې باید کوم کار وکړم دغه ویش چې ولري فکر کوم چې دا د کامیابۍ راز او ښه انتخاب ولري
کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندزي درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکي په کامیابی کې ډېر رول لري هغوی چې بې له تیاری د کانکور امتحان ته ورځي داسې وي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته بې وسلې لاړ شي دا ډېر کم احتمال لري چې دوی دې بیرته ژوندي یا کامیاب راوګرځي اوریدونکو دا و د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري
کی گیو کنے کی کی گئی